د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان یې نیولي چې له پاکستانه یې کندهار ته بمونه راوړل. د نورستان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تښتول شوي 40 تنه پولیس د وسلوال مخالفینو له منګلو خلاص شوي او په کونړ ولایت کې د 50 نوو ښوونځیو د جوړولو خبر ورکول شوی. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه تنه طالبان یې نیولي چې له پاکستانه یې کندهار ته چاودیدونکي توکي راوړل. دغه ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي دغو کسانو چادرې کړي وي او غوښتل یې چې د پاکستان له چمن ښار څخه کندهار ته ریموټ کنټرول بمونه راوړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه په هلمند ولایت کې د یو وسلوال مخالف د نیولو خبر ورکول شوی چې وسلې او مهمات ورسره وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان چارواکي وایي په دغه ولایت کې هغه 40 تنه پولیس چې څه وخت مخکې وسلوال مخالفینو له ځان سره تښتولي وه بیرته آزاد شوي دي. د نورستان والي جمال الدین بدر وایي چې دغه پولیس نن سهار د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې آزاد شوي دي. ده وویل چې دغه پولیس د سیمه ییزو سپینږیرو او قومي مشرانو په هڅو راخلاص شوي. دغه پولیس د وري پر اوومه تښتول شوي وو چې د تښتولو مسؤلیت یې وسلوال طالبان اخیستی وو او د دوی د آزادولو په بدل کې د خپلو دولسو ملګرو د آزادولو غوښتنه کړې وه. په کونړ ولایت کې د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډله وایي چې د روان عیسوي کال تر پایه به 15 نوي ښوونځي جوړ کړي. د کونړ د پیارټي مشر ګس ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي به په خاص کونړ شیګل او نرګل ولسوالۍ کې 3 ملیون امریکایي ډالرو په ډیر لګښت جوړ شي. د کونړ د پوهنې د چارواکو په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا 300 ښوونځي او 1,500 زده کوونکي درس وایي. بلخوا د زابل ولایت د پوهنې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 1,000 د ستړلو ښوونځیو څخه 1 ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاصو. د دې ولایت د پوهنې مرستیال سید جان غمخور وایي چې دغه ښوونځي په کلات ښار کې د نامنو یو وسلوالو د ګواښنو له امله تړل شوی وو. د راپورونو له مخې په زابل کې ټول 102 ښوونځي شته چې 110 اوس هم تړلي دي او 15,000 زده کوونکي له درسه بې برخې دي. او وروستی خبر د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی دي. د جوزجان ولایت امنیت قومنداني د امنیت امیر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ولایت په درزا بولسوالۍ کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو ټاکل شوی والی مولوی عبدالقدوس وژل شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه عملیاتو کې د دولت نه تنه نور وسلوال مخالفین هم نیول شوی دي. خو وسلوال مخالفین لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
نن په برلین کې د ناتو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرانستل شوه. په غونډه کې د لیبیا مسله څېړل کیږي چې ناتو یو ستراتیژي ورته جوړ کړي. په تیرو درې اونیو کې چې عملیات پیل شوي دي ناتو نه د بریالي شوي چې د قذافي د رژیم د مخالفو یاغیانو په ګټه څه وکړي یا د قذافي ځواکونه راوګرځوي چې ملکیان ونه وژني. د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن د غونډې په پرانستونکو وینا کې وویل د 28 غړو هیوادو تړون باید خپلو هوایي بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې قذافی ځواکونه پر ملکیانو بریدونه کوي.
ناتو اند اټس پارټنرز فرام دی آرکټیک ټو دی اریبین سی
ناتو او ملاتړي له شمالي قطب د عربو تر سمندر څلور وی ساعته د سمندر او حواله لارې پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو 1993 په کلیک تطبیق شي. زموږ هدف د لیبیا د خلکو خوندي ساتل دي. تر غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ناتو د قذافی د رژیم د پرځولو په برخه کې سره یو موټی ده. یا خیانو نن وویل چې د قذافی ځواکونو پر مصراته د توغندیو برید کړی دی. مصراته د لیبیا دریم لوی ښار دی او د لیبیا په لویدیځ کې یوازینی ښار دی چې د یاغیانو په لاس کې دی چې له تیرو څه باندې شپږو اونیو محاصره دی. د عربي ټولنې د غړیو هیوادو مشران نن په قاهره کې په خپل مرکزي دفتر کې د نړۍ له مشرانو سره غونډه کوي څو د لیبیا بحران ته یو حل لاره پیدا کړي. د دې غونډې مشي د ملګرو ملتو سرمنشي بان کیمون او د عربي ټولنې مشر عمرو موسی کوي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن هم برخه اخیستې ده. د اسلامي کنفرانس مشر احسان اوغلو او د افریقایي ټولنې مسؤول جین پینګ هم دې غونډې ته ورغلي دي. د پینګ ویاند نورالدین میزنی وویل په غونډه کې پر داسې یوه نړیوال میکانیزم خبرې کیږي چې له هغه سره په لیبیا کې اور بند وشي. د قاهرې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د لیبیا په اړه د نړیوال تماس ډلې غونډه وکړه. دا ډله په لیبیا کې د بهرنیو د مداخلې څارنه کوي. د تونس عدلیه وزیر وایي څارنوالان غواړي چې پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي په 300 بیلابیلو تورونو محاکمه کړي چې په دغو تورونو کې د وژلو او د مخدر موادو د قاچاق تورونه هم شامل دي. د تونس عدلیه وزیر د خپل هیواد ملي تلویزیون ته د تورونو په اړه توضیحات ورکړل او ویې ویل چې په دغو کې د حکومت پر ضد توطیه هم شامله ده. بن علي چې درویشت کاله د تونس ولسمشر و د جنوري په 14مه وروسته له پراخو اعتراضونو عربستان ته وتښتید. د تونس عدلیه وزیر وویل قانوني لارې چارې به ولټوي څو بن علي له عربستانه د محاکمې لپاره راوغواړي. تونس له نړیوالو پولیسو غوښتي دي چې د بن علي د هغه د مېرمنې او د کورنۍ د غړیو په نیولو کې مرسته وکړي. د نړۍ د 15 حکومتونو مشرانو چې هیوادونه یې په چټکۍ اقتصادي وده کوي نن د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه څو د ودې په حال کې هیوادونه وکړای شي چې په نړیوالو مسایلو کې زیاته ونډه ولري. د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا مشرانو نن د چین په جنوب کې د هاینان ټاپو په سینیا استراحتجي کې خپله کلنۍ غونډه وکړه. روسیا او چین د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړي دي او دغه درې نور هیوادونه د امنیت شورا اوسمهالي دورې غړي دي، اما غواړي چې په امنیت شورا کې پراخه سازیتوب ولري. دغو مشرانو د خبرو په پای کې اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په نړیواله کچه د پیسو د نظم په برخه کې د داسې بدلون غوښتنه وکړه چې ثبات او اطمینان رامنځته کړي. دغو مشرانو څرګنده کړه چې وروستي اقتصادي بحران د پیسو د زیرمې په سیستم کې کسات رامنځته کړی دی. ډالر په نړۍ کې اصلي زیرمه جوړوي. د بریکس په نامه دغه ډله د نړۍ د نفوسو په سلو کې 24% جوړوي او د نړۍ د کورنیو خالصو عوایدو یو پر 15 برخه تولیدوي. دغو مشرانو په خپلې ګډې اعلامې کې په لیبیا او نورې عربي نړۍ کې د قوې له استعمال سره هم مخالفت وکړ. اروپایي ټولنې نن د ایران د 20 پولیسو، پوځیانو، ملیشو، قاضیانو او چارواکو شتمنۍ کنګل کړې. دغه کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکو، خبریالانو، زده کوونکو او د بشري حقونو د فعالانو پر ضد له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شوي دي. د اروپایي ټولنې په لیست کې د ایران د ملي پولیس رئیس اسماعیل احمدی مقدم، د ایران د انقلابي ګارد عمومي قمندان محمد علي جعفري، د بسیج ملیشو قمندان محمد رضا نقدی او لوی چارنوال غلام حسین محسن هجایی شامل دي. د دغو کسانو اکثر په دې تورن شوي دي چې د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د اعتراض کوونکو په ځپلو کې برخه لرله. شمالي کوریا نن تایید کړه چې یو امریکایی په دې تور نیولی دی چې د شمالي کوریا پر ضد یې هڅه کوله. د دې نیول شوي امریکایي جرم مشخص شوی نه دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وویل نیول شوی سړی یان یونګ سو په نومبر کې نیول شوی دی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا یو تابع په شمالي کوریا کې نیول شوی دی او له دغه کمونیست هېواده یې وغوښتل چې دا سړی راخوشي کړي. له 2009 کال را په دې خوا د امریکا دوه پخواني ولسمشران بل کلینټن او جیمی کارتر پیونګ یانګ ته سفرونه کړي دي څو په دغه هېواد کې نیول شوي امریکایان راخوشي کړي. تازه سړی په داسې وخت کې نیول شوی دی چې جیمی کارتر غوښتل چې شمالي کوریا ته د روانې میاشتې په وروستیو کې ولاړ شي. دا د دې ساعت خبرونه اوس هم ستاسو پام د اسادې په څپو کې پروګرام ته راړو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
بازم شنونده عزیز رادیو آزادی را به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم که در این برنامه در مورد کشتارهای هدفمند سران قومی، افراد با نفوذ، روشنفکران و علمای دینی در نقاط مختلف افغانستان و تأثیر آن بر وضعیت در افغانستان صحبت میکنیم. شما را بازم خوش آمدید میگیم شنونده عزیز. در این برنامه دکتر اکرم اخپلواک، سابق ولی پکتیکا و کارشناس مسائل سیاسی، انجینیر محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی میمونای ما هستند و انتظار شیر احمد خان حقیار یکی از سران قومی را هم در ادامه برنامه داریم. میخواهیم که در این برنامه نظر شما را بشنویم که سران قومی در مناطقتان چقدر مؤثر و تاثیرگذار بودن و نبود این سرا تا چی حد در وضعیت منطقه تان تاثیر بجا گذاشته. تماس های تلفنی شما را هم جواب میتیم 0799-203-540 0799-203-540 0700-822-755 شماره استودیوهای رادیو آزادی در کابل است. میتونید با این شماره تماس گرفته با استودیوهای ما وصل شوین.
تشکر قادر جان. فکر صاحب د خلکو سره داسې پوښتنې دي وایي چې د سولې بهیر خو اوس په افغانستان کې په یو حساسې موضوع باندې بدل شوی دی، ځکه چې د سولې لپاره کارونه روان دي، نړیواله ټولنه هم ملاتړ کوي، او دغه قومي مشران او مخاور سپین ږیري دا خلک چې دي د سولې په بهیر کې ډېر مؤثر واقع کیږي او مهم خلک دي. په همدغه مخکې چې بحث هم وشو، ګاونډیان نه غواړي چې د دوی د خوښې خلاف کومه پرېکړه معامله رامنځته شي، نو هغه کسان چې د دوی د ګټو مخالف وي هغه د منځه وړي او لرې کوي د صحنې نه. تاسې څه فکر کوئ چې دولت باید څه وکړي، خصوصا دغه د سولې او پخلاینې کومه عملیه چې روانه ده، د مالي امکانات هم شاید دوی سره وي، دوی باید څه وکړي چې د دغه خلکو ژوند تضمین شي، یعنی امن شي، او په ضمن کې د سولې په عملي کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي د دې خلکو نه؟ مهرباني
الکوزری صاحب. په حقیقت کې داسې دی که هر څومره ښه پروګرام و هوښیارو خلکو ته په لاس ور نیسي او یا چې ښه نیت ونه لري هغه پروګرام د منځه څخه ځي. په منطقه کې او د دنیا خلک نور د افغانستان د جګړې څخه خسته سوي دي او زموږ ولس هم خسته سوي دي، نور لار د حل غواړي. ځکم هر یو ناری وی چې زه سوله غواړم، اما سولې ته عملي مثبت قدمونه اخیستل سوي نه دي. هغه دا چې دا ښه دی چې یو ډله او نهاد د دې دپاره معذف سي چې د سولې پروسه پر مخ بوزي، نو د سولې د پروسې پر مخ بیول خو اول یو ښه سیاست، یو چوکاټ، مشخص پیشنهادونه، اول خپل د خواټ راټولول او په یوه ژبه کول او بل مقابل طرف ته پیشنهادونه کول دي. داسې نه کیږي چې صرف اداري موخي موږ د سولې د راوستلو دپاره پر مخ بوزو. د سولې علي شورا جوړه سوې ده، دی په ولایاتو کې شوراګانې جوړوي. په میلیون میلیون افغانۍ په داسې حال کې چې افغانان بیکاره دي، محصلین د 1,40,000 سره 45 کامیابه سوي، نور ټوله بیکاره دي، دا مصارف غواړي. د بلې خوا موږ دا دی وویل چې د منطقې استخبارات هدفمند پروګرام لري چې زما روشن فکر، زما د قوم مشر، زما معاصر سړی د منځ څخه راسه یوسي. اوس نو ته چې سوله دایروي په معالاتو کې خو باید معاصر خلک د ځان سره ولري. ته چې د سولې د شورا په سفرونو په رباني سب په میلیون میلیون افغانۍ مصرفوي، تاسې عادي ویني چې دا سفرونه کیږي او هغه غیر معاصر وي. ته ولې یو پروګرام نسی جوړولی چې د سولې د پاره خو د قوم مشران، روشن فکران، معاصر خلک دا ضرور دي. د دوی د دفاع او حمایت
شورای عالی سول در ولایت بر جلب جذب امی سران قومی در اطراف امی شورای صلح شما چطور میبینین؟
ما به با این باور دارم که تابال خو این پروسه طور پیش برده شده که تنها با امو شخصیت های بیکار مجاهدین که نزدیک به امی شخصیت ها رئیس شورا و اعضایش است، به خاطر دریافت کار و پرداختن معاش این کارا صورت میگیره. ما امیر میگیم که پیش از این که مثلا سفیر امریکا هم نمیفهمم به حدود 10 میلیون یا 2.5 میلیون دلار، اگه ما غلط نکرده باشم، به شورای صلح 50 میلیون ډالر یې ورکړو. اوس زما هدف دا دی چې دغه شورا او حکومت داسې یو پلان جوړ کړي چې سوله خو په خلکو او معاصرو خلکو دایریږي. نو یوازې که ما د مجاهدینو بیکاره قمندانانو ته وظیفه ورپیدا کوم، دغه معاصر شخصیتونه چې
تعریف اشخاص معاصر میتونین بگوین برم شنونده های ما شاید تمی چی باشه، یک سوال باشه که اونا فکر میکنن خب شخصی که سابق قماندان بوده در منطقه شان، اونمو آدم با نفوذ است، اونمو میتونه که یک کار بکنه و مردم قریه هم نمیتونه از گپش براین.
دلته لکوزی صاحب چې د مخ اشاره ورته وکړل، د جهاد په زمانه کې حقیقتا د قوم مشران پاتس ول داسې شخصیتونه په قومونو کې قومندانان سول او واکې په لاس ورغلي چې بیا تنظیمونو او د هغوی د شاه ایمایګرو چې هر څه ورته ویل. دا جګړه چې شدیده سوه، دا مجاهدین چې یو د بله جوړ نه سوه، دا کابل چې وران سو، هغه د دې دپاره زموږ د قوم پر مشرانو پر سابقه حکومتیانو دغسې شخصیتونو ته موقع په لاس ورنله. نو ځکه اوس هغه خلک مسلط سول په هغو کې ځینې ناراض سول چې اوس یې د رباني په شورا کې سره راټولوي اکثره د قوم مشران. اوس ګولي لکه ملک زرین د مخو یو په کندهار کې مثلا بابای صاحب دا د مطبوعاتو رئیس و، مګر د ده حمایتي پروګرام چون د حکومت سره په هغه خاصو ډلو ټپلو کې نه و. یا په کابل کې دا اوس داسې شخصیتونه دي لکه خپلواک صاحب، لکه په زرهاو زه درته وایم، لکه په لکاو داسې شخصیتونه دي چې د حکومت د چارواکو ورسره جوړه نه ده. د هغوی د ژوند، د هغوی د امنیت، د هغوی د ساتلو، د هغوی د معاصر کار دپاره هیڅ توجه نه کوي. لکه ایله دي هغوی چې هر څه وکړل، مګر هغه ډلې ټپلې چې ده ته ورنږدې دي هغه ته معاش ورکوي، باډیګارډ ورکوي، موټر په لاس ورکوي، کور ته یې موانی ایجادوي. تاسې اوس وینئ، زه یوه بله خبره درته کوم، متوکل صاحب یا ملا ضعیف دا په طالبانو کې هغه مؤثر شخصیتونه دي حقیقتا چې د دوی ساتل، د دوی حمایه کول او پیسې دې ته مصرفول چې دوی باید آزاد کار وکړي په طالبانو کې. تاسې یاد ولیدی څو ورځې د مخه چې په غلطو اطلاعاتو امنیت چاپه ولګوله د ملا ضعیف پر کور، او یا متوکل صاحب کتابونه ترجمه کوي، پیسې خپل ډوډۍ پیدا کوي او د حساب بانک هم نه ور پرېږدي. اوس نو رباني ته سفیر صاحب هم د امریکا په میلیون ډالره په لاس ورکړله او معلومه نه ورکوي، معلومه نه دا چیرې مصرفوي. ولې داسې یو وسوسې برنامه هغه شخصیتونه چې د نظام طرفداران دي مګر په دې ډلو ټپلو کې نه دي، د حکومت سره خوابه دي، یا مرور دي، یا سنګین ناست دي، ولې یو برنامه د دې دپاره نه جوړېږي؟ په دغو پیسو او بودیجه نه ورته منصوبه کیږي چې د دوی مؤثره
نماینده هم شورا را هم نداریم که همینجا جواب میگفت برای شما که خب البته چرا برنامه شما وسیع نیست، یا ای که چرا می مسائل را که شما مطرح کرده اونا در برنامه کاری خود نگنجانیدن. پیش از ای که بازم شما و همچنان خپلواک صاحب نظر خود در این مورد بگوین، شنونده های روی خط داریم، تماس تلفنشان قطع نشه و مصرف هم بالایشان نبه، مهربانی کنید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید.
بله، سلام علیکم محترم آقای حبیب و محترم الکوزای، میمانان محترم را سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختری صاحب، سلام میشه میرم.
سلام اختری،
سلامت باشین. ما در رابطه با موضوعی که پیشتر شما در صحبت داشتین باید بگویم که جامعه افغانستان اگر از دیدگاه قبیله‌ای آدم مطالعه بکنه، حرکاتی که امروز به خصوص دستگاه جاسوسی پاکستان در مقابل افغانستان میکنه، اینمی سیستم جنگ در قبیله قبلا در عربستان سعودی قبل از اسلام همی چیز رواج بود که سران قبایل از بین می بردن تا یکی در بین از اینا یک منازعه بفته. فعلا افغانستان هم اونا از دیدگاه قبیله‌ای بالایشان همی عملکرده ها را دارن و در همی عملکرده های خود موفق هم هستن. چرا قبلا در وقتی که جنازه مرحوم دکتر نجیب انتقال میداد، افراسیاب خطک همسر جنازه دکتر نجیب هم این موضوع را گفت که آیسای پاکستان تصمیم دارد تماما افراد با نفوذ باید با تعلیم و تحصیل را در افغانستان ترور بکنند، که همین چیز فعلا در افغانستان جریان دارد. اگر ما قضایا را کمی بهترتر و باسترش بسازیم، همین موضوع قبیله‌ای را تبدیل بکنیم به والیا، به علاقه‌دار، به ولسوال، اینا میتونن همین کسانی که به نام رؤسای قبیله هستند با انتخاب مردم به حیث والی بیایند و در پالوی ولایت جان از اینا هم سال حفظ میشه و تامین امنیتشان هم گرفته میشه، صلاحیت مادی دیرم پیدا میکنن و هم صلاحیت کاری را. بناهن جامعه را از یک حالت کشیدن به جهالت قانونی در آوردن بهتر. چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از هجرتش در جامعه جدید قبیله را از بین برد و در مردم و به نام یک امت شناخت؟ آیت شریف هم در این مورد باز نازل شد که ما شما را ای مردم از یک مرد و زن ساختیم و شما در بینتون کسی متقی ترین شما در بینتون کسی است که متقی ترین شما است. بناهن در این جامعه اگر ما کار بکنیم به شکل امت در چوکات قانون بیاریم، که خودش یکی از انقلابهای بزرگ اجتماعی در اسلام عبارت، در عربستان سعودی عبارت از آوردن این همین قانون امت در افغان در جهان اسلام بود. اگر در این مورد کار شد،
تشکر بله سلامت باشین اختری صاحب. نظر میمونای ما در مورد نظر شما هم میشنویم. مهربانی صاحب رادیو آزادی.
سلامونه نیکی تاسو ملمنو ته محترم ملمنو ته وړاندې
و علیکم السلام مهربانی.
تاسو ته عبد المنان دقیق مرکابند خراباغ نما او تاسو ما خو درځم موږ نه ویو له تاسو موضوع باندې خلاص ما نظر تاسو دغه دې مسلمان د افغانستان علما او بعض شخصیت له بنګل کېږي افغانستان
دقیق صاحب دغه څو مخکې چې دا مړینې شوي دي یا قتلونه شوي دي طالبانو په اکثرو مواردو کې ویلي چې مونږ دا نه دي کړي یعنی مستقیما مونږ دا حکم نشو کولی دا به طالبانو کړي دغه د پرونۍ ورځې حادثه هم طالبانو ویلي چې دا مونږ نه دا کړي نو سړی نشي ویلی په مجموع کې ولې مونږ خبرې پرې کوو چې یعنې دا ولې وژل کېږي او تاثیر یې څه دی مهرباني
و خود ما هم دغه یعنی دغه بد کار چې دغه دوی خو سمن کړه کېږي او دا د صلح په باره کښې مې پوښته مثال نظر درلوده وګورې دغه صلح دغه یعنې ډېر مصارف چې کېږي دغه اعلانونه چې کېږي هغې صلح صلح ته یعنی دغه لا باید د کامیابۍ د طالبانو ګرځي هغه دوی اشخاص قاتلان دي او په سلا ډېر خل دي نور هم طالبان ته ورځي او راځه دا دولت ته د سیاست
لاسره کېدلو نظرتون شنیدیم صاحب
دولت.
بله تشکر. دقیق صاحب من میخواستم از شما سوال کنم در قره‌باغ شما تو یکی از ملک یا ارباب در قریه‌تان یا در ولسوالی‌تان دارین یک شخص با نفوذ یا با اثر و با رسوخ دارین که مردم پیش از او بره به حل منازعاتشان یا ندارین؟
بله و با خال دیر خواست با خال دیر خواست مسئولین دیر خواست از شار که اطلاعنا با دیت دس چاته اجازه من اور کی چې موږ د یو د قرباغ با رسول خاطر څو لبان یا پاسای کار څو دي ان خپل د وطن خلکو من مقدس د دې د کورونه دې خپل دې ور ارزښ ور کوي.
تشکر مننه صاحب. یو ټلیفون بولم ده مهرباني آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ان کوزه سلطه او استاد مې منو ته چې رحمت حنفي سلام الله
و علیکم حنفي صاحب سلام شي مې ربني
مننه تشکر ان کوزه صاحب تاسو پروگرام تقریبا ما تعقیب کی تاسو پروگرام موضوع د افغانستان کې د قومي مشران او ول وجل کی اجازه راکړئ زه بر سلام ته تفسیر او فرحاق اساسي لتونو به زرانا واچوم په دې کې شکل سره کوزه صاحب افغانستان کې په دغه روسي کلو کې په دغه روسي وختو کې چې په دغه وخت کې دغه د قومي مشرانو مړینې هم زیاتې شوي دي په دې کې شک نشته. په دې کې شک نشته چې د امریکې د نظامي قواوو لخوا څخه مستقیما د افغانستان په مجموع د افغانستان په ټولو ولایتو او ولسوالۍ کې یو شمېر قومي مشران او ګڼ نفوسه اشخاص استخدام شوي دي. بیا د هغو قومي مشرانو ګڼ نفوسه اشخاصو په واسطه باندې دوی قومي اربکي تشکیلوي. نو طبعا دغه کسان چې کله د قومي اربکیو مخکښه قومندانان جوړېږي او د امریکې د بانکونو څخه پیسې راباسي او
کسای کشته شدن وا قومندان نبودن یا گروه مسلح نداشتن. خب قبلا شما شنیدین گفتین بحث تعقیب کردیم اخپلواک صاحبم گفت که کسای کشته میشن که حمایت ندارن یعنی دولت
هم
سلاح ندارن و دولت هم ازشان حمایت نمیکنه بودیگارد ندارن و ملیشه محلی هم ندارن.
خبر کام زپ مجموع که زغیزم زر ملک زرین خبر نکام آقای او فردی زپ مجموع که زغیزم زپ مجموع که خبر کام پا بایدان که دست دیر کمی مشران و جلتیزی خود زغی عیلت که در شما نو حقا کمی مشران در بکی و مخکش کسان دی داد طالبانو در تجدید رژیم در مخالف و اسلوان مخالفینو در جانب مقابل گرزی نو دا که زدو کمی مشرانو پا وجهنه که امریکی مستقیما ناس بولم زد در خلق بی استخدامو یاغر رو پیور کیه
حنفی سب حنفی سب او بخی یو مثال بیدر کو داگه دا بابی خبرو کرلا دا قندار دا اطلاعاتو رئیس شو داگه سی نور ما دینی عالم طالبانو فایزان صاحب کوم نمونه وزما ذهن لری شوی دی خو که حساب وکړ ډیر زیات کسان دي چې هغوی نه وسلې لرلې نه یې ټوپکې لرلې او نه یې لارۍ او موټرې دا شیان مند د عادي خلکو عالمانو یا قومي مشرانو دغسې وژل شوي دي په هلمند کې همداسې یعنی ستاسې مطلب دا دی چې ځینې کسان کیدای شي هغوی اربکي مربکي ولري مګر ډېر کسان چې وژل کېږي د خارجي د نورو د ګاونډیانو په اشاره یا هغوی بیچارهګان مسلح نه دي
بخښنه غواړم الکوزل ته ځینې نه اکثره اکثره کسان وژل کېږي د مجاهدینو لخوا څخه وژل کېږي دغه علت چې ما درته وویله دغه کسان په مینه کې مجاهدینو هم دغه نه دی کړی چې مردانه ده چې پلا دی په غاړه بیا اخیستی او دوی ولي چې دا مور نه دي وژلي هغه د بابي صاحب خبره تاسې یو ځای مثال وړاندې کړي که داسې د هغه سړي څخه هم داسې د افغانستان د ملي او اسلامي ارزښتونو په خلاف داسې کارونه صادر شوي چې هغه د ده د مړینې سبب ګرځېدلی داسې نور کسان هم زه درسیم په افغانستان کې د وسلوالو کسانو لخوا
عرفی صاحب نظر شخصی تاسو یا به نمایندگی از طالبان صحبت
میکنه وای داس تاسو شخصی نظر ده که چا په نمایندگی خبره کوي صاحب
بله ما خو تاسو سره د دې وخت تاسو سره اړیکه ما
سره دا چا په نمایندگی نه دایم اورد مشخص میخواستم نظر تاسو وفهم
نه پښل د څه چل حنفی صاحب زمونږ استاد هدف دا ده چې په دغه مسالې باندې وګورو چې ولې د خلک وژل کیږي دوی خو نن سبا غوړه شرایط د دنیا هم تغییر کوي باید افغانان په سوله کې ژوند وکړي په ورورۍ کې ژوند وکړي مشکلات خپل سیاسي اختلافات چې شه دي هغه باید حل کړي په همدغه مرکو او جرګو باندې موږ تاسو کلونه کلونه په زرونو کلونه خلکو ته ژوند کړی دی نو ولې سره نه جوړیږي یعنی په څه شي باندې دا مشکل په کوم ځای کې دی خو راشي یو د بل خبره سره واورو او دغه مشکلات حل شي یعنی په دې باندې خبرې کوو تشکر ډیره مننه کور دی ودان چې په خبرونه کې یو بل ټلیفون مخلو مهرباني
بلی
مهرباني صاحب
بفرمایئ
رحمان غازی زما مقصد دا غلا مختصره
بلی مهرباني نه
چې کوم کتر شوی دی باندې باندې کسان وزل کیږي نو دې به ګران دي هغه څوک دی چې دوی وسم دي خارجيانو په پاکه ولا دي دوی ملاتړ کوي د امر اسلامي مجاهدینو د اهدافو مخه نشي دا هغه څوک دی بعضي ملګرو باندې څه وی چې هغه کې بعضي لاسونه موجود دي اما بعضي کتنه چې کیږي واقع په هدف واقع باندې ولا نه شي چې سړي جان ملګري دي غیر ملاتړ کوي د خپل شخصي اغراض او شخصي اهدافو لپاره اسلامي مقدس جهاد مخالفت کوي ولا
دولت سره خو تقریبا د افغانستان نفوس 20 میلیونه ونیسي تقریبا نیمه نه خو زیات خلک د دې دولت ملاتړ کوي نو ستاسو په نظر دوی ټول د اسلام نه وتلي دي که څنګه چلې
نو څوک
چې لیبرال ملاتړ کوي واقعا واجب القتل ده تشکر نه صاحب بنک نظر میمونار در مورد امی دو شنونده مو د اخر تماس گرفتن آقای نیازی و آقای حنفی خپلواک صاحب چی میگن برای ناصب
مننه زنه پیغام چانیفی صاحب نازی صاحب د طالبانو د تحریک است از صبح کول او خپل نظر و
موافق نشم به همین نظر شما بشنیم
دواړه ته دومره وایم چې هغه کسان هغه د پښتنو د ټبر هغه کسان چې په شمالي وزیرستان کې شهیدان کیږي هلته خو امریکایان هم نشته هلته خو صلیبان هم نشته هغه چې په جنوبي وزیرستان کې شهیدان کیږي هلته خو د افغانستان حکومت هم نشته هغه چې په کرم ایجنسی کې یا په ورغزوی کې په عام او قومي جرګو باندې حمله کیږي هلته خو هیڅ د افغانستان او یا د نړیوالو حضور هم نشته هغه چې په ممندو کې کیږي یا غچ په قومي جرګو کې د دې خواته کیږي الته دغه ولې کیږي بیا هم راځو ستاسو هغه نفر چې دا ته وایي چې دانی ولسوی دی هغه کسان چې دا اوس په کوټه کې ترور شوی دی هغه د امارت سره کار کاوه خو د طالبانو د تحریک غړي وو یا هغه کسان چې نیول کیږي هغه د طالبانو د تحریک غړي وو ولې نیول کیږي من باید احساساتو څخه نور راووزو او په واقعیاتو باندې بحث وکړو چې څنګه ولې سوچې روان ستونزو ته د حل لار پیدا کو دغه راتلونکي د لسونیم کال د ستونزو څخه ډک ده او دغه کال هغه کال د چې د افغانستان د حالاتو د بدلون لپاره به تدابیر کینول کیږي من قومي مشران یا زمنګ ولسونه د دې پټمې چې من به حکومت یو طرح راته جوړ کی متاسفانه زه هم د دې امده نظام یو برخه وم او اوس هم د دې نظام څخه ځکه چې بل لار نه درو دفاع تر کو خو زه فکر نه کوم چې په ډیره کې به موږ وکولی شو چې داسې یو طرحه جوړه کړو. تل قومونو په دغه سي بحراني حالاتو کې من ژوندۍ تاریخ لرو، قومونو را پورته سوي دي او غږ پورته کړي. نن هم زما پیغام دغه قومي مشرانو ته ده، کمن د دې په انتظار کې وسو چې څوک به راجوړ کړي، نه کمن وو توانی ګو چې یو غږ را پورته کو، یو حرکت شروع کو، ځکه فقط او فقط ولس نور هرڅه ته آماده ده. ولس نور هرڅه پسترګو ولیدل، د افغانستان د حکومت کړنی ولیدل، د امریکایانو کړنی ولیدل او د طالبانو تحریک کړنی ولیدل، دغه ټول دی پر سترګو باندې ولیدل. دغه چا لپاره چې قرباني ورکړه، نن دغه قربانو ښکار دي. په شمال کې څه وشول؟ په شمال کې هم دغه پښتون د همدې طالب د لاسه تر ننه پورې نارامه ده. یعنی دا هغه څه دي چې مسؤلیت به وي. تاسو نن وګورئ، زمونږ 2.5-3 میلیون